یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا زاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د سولې د خبرو اترو ته د درناوي لپاره یې تر دې دمه خپل پسرلني عملیات نه دي اعلان کړي. اخوا طالبان هم وایي چې تر دې دمه د دغې ډلې نظامي کمیسیون د پسرلنیو عملیاتو په اړه خپله پرېکړه نه ده اعلان کړې. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. درنو دوستانو، د دې خبرونه په لړ کې به نور راپورونه هم واوري، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسد لالو دین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، زلمی خلیلزاد له افغان مشرانو غوښتي چې خپلو خلکو ته لومړیتوب ورکړي. په غزنی کې د هوان یوې مرمۍ د یوې کورنۍ دیارلس غړي ټپیان کړي، او د نړۍ په کچه د کورونا ویروس د واکسین جوړولو چارې چټکې شوې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي افغان مشران باید خپل هیواد او خلکو ته لومړیتوب ورکړي. ښاغلي خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه افغانستان ته یو تاریخي فرصت برابروي، او د ده په ټکو، په حقیقت کې نړیواله ټولنه له افغان مشرانو غواړي چې خپلو خلکو ته لومړیتوب ورکړي. که څه هم ښاغلي خلیلزاد په زغرده نه دي ویلي چې افغان مشران باید څه وکړي، خو څه چې ښکاره دي هغه دا دي چې افغان مشرانو د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په ځینو مادو انتقاد کړی دی. په هوکړه کې له بین الافغاني خبرو مخکې د 5000 طالب زندانیانو د ازادېدو خبره شوې وه، خو افغان حکومت وایي 1500 زندانیان پرېږدي او نور بیا له طالبانو سره د خبرو پر مهال آزادوي. دا هغه جنجال دی چې بین الافغاني خبرې یې ځنډولي، په ظاهره یې د جګړې لیکې تودې کړي، او د طالبانو او امریکا د هوکړې ژمنه یې هم تر سیوري لاندې راوستلې. زلمی خلیلزاد ویلی د افغانستان پرمختګ او یا هم په جګړې بې وزلي او ناروغي کې ایثار پاتې کېدل په دې پورې اړه لري چې اړوندې خواوې په څه بیړې او کوم نیت دغو اقداماتو ته ځواب وایي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د سولې بین الافغاني خبرو ته د لار هوارولو په خاطر د تاوتریخوالی کم کړي. مارک اسپر د جمعې په ماښام پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، اوس وخت را رسېدلی چې ټول اړخونه د تلپاتې سولې لپاره له رامنځته شوي فرصته ګټه پورته کړي. تر دې مخکې د ناټو عمومي منشي ینز ستولتنبرګ هم د جمعې په ورځ له طالبانو وغوښتل چې د نه منلو وړ تاوتریخوالي کچه دې راټیټه کړي، او پرته له ځنډه دې له افغان حکومت سره مذاکرات پیل کړي. د ینز ستولتنبرګ په وینا، کرونا ویروس وضعیت نور هم بیړنۍ کړی، او د افغانستان ټول لوري باید د سولې په خاطر خپل اختلافات له پامه وغورځوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ناټو د دغه اعلامیې هرکلی کړی دی. په تیرو 24 ساعتونو کې په کندهار او هرات کې د کورونا لسګونه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس محمد اشرف نادری نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې له پرون راهیسې کندهار کې 40، نیمروز کې 2، زابل کې 3، اروزګان کې 2، او هلمند کې 1 د کورونا پیښه ثبت شوې. د هرات د عامې روغتیا ریاست هم وایي چې له تیرې ورځې راهیسې دغه ولایت کې هم د کورونا 25 مثبتې پیښې ثبت شوې. تر پرون ناوخته په ټول هیواد کې د کرونا مثبت پیښې 1150 ته پورته شوې وې. د غزنی ښار اړوند شالی سیمه کې د هوان یوې مرمۍ یو تن وژلی او 1150 نورې ټپیان کړي دي. د غزنی د امنیه قمندانۍ ویاند احمد خان سیرت د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون د ورځې ناوخته رامنځته شوې. ټپیان تر ډیره د یوې کورنۍ غړي بلل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. ټپیان د غزنی مرکزي روغتون کې بستر دي. تر اوسه کره معلومه نه ده چې توغندی له کومې خوا توغول شوی، خو مسؤولین یې د طالبانو کار بولي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري د نړۍ مشرانو د کورونا وایروس د معایناتو د درملنې او واکسینو په برخه کې د کار چټکولو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان په غونډه کې ګډون وکړ. دا کانفرنس د جمعې په ورځ ترسره شو. امریکا، چین، هندوستان او روسیې په دې غونډه کې ګډون ونه کړ. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون، د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل او د جنوبي افریقا ولسمشر سیریل رامافاسو له هغو مشرانو و چې د روغتیا نړیوال سازمان په ویډیویي کانفرنس کې یې ګډون وکړ. د دې کانفرنس هدف دا ښودل شوی چې د ټولې نړۍ بډایه او بېوزله هیوادونه باید د کرونا ویروس په وړاندې خوندي او اغیزناکو درملو، معایناتو او واکسینونو ته برابر لاسرسی ولري. په ټوله نړۍ کې 2.1 میلیونه کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي او شاوخوا 1.9 میلیونه له دې ناروغۍ مړه شوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دې ویروس پر ضد تر سلو زیات احتمالي واکسین د جوړېدو او شپږ یې د تجربې په حال کې دي. بریتانیا وایي د ایران لخوا د بالستیک توغندیو د ټکنالوژۍ په واسطه د مځکې مدار ته د سپوږمکۍ لیږلو اقدام د ملګرو ملتونو له قوانینو سره په ټکر کې یو ګام دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت له ایران غوښتي چې د ملګرو ملتونو د موافقه لیک په درناوي سره دې له داسې اقداماتو لاس واخلي. امریکا او فرانسې هم د ایران دا اقدام له دې مخکې غندلی دی او دا یې د ملګرو ملتونو له پریکړې سرغړونه بللې. روسیې بیا ویلي چې د ایران دا اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قوانینو سرغړونه ده. د خبرونو پای.
خبرونه ملازده رادیو اوریدل تاسو کولی سئ چې بیا ځلې د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې د سولې خبرو اترو ته د درناوي لپاره یې تر دې دمه خپل پسرلنی عملیات نه دی اعلان کړي. د دې وزارت مرستیال وایند فواد امان:
پروسه سولې د جریان است. ما نمیخوایم که روان دستی ببینه. میخوایم که با جنگ افغانستان بالاخره راهی سیاسی از راهی مسالمت‌آمیز پایان داده شود و به خاطر ما در حالت دفاعی پاید.
ځینې سیاسي کارپوهان بیا وایي که طالبان او د افغان حکومت نړیوالې ټولنې او خلکو له لورې د اوربند اړوند غوښتنه ونه منل سي د خلکو پر وړاندې بلا منفور سي. د پوهنتون استاد او سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات:
یعنی احیانا که روان تاوتریخوالی روان بد وضعیت دوام پیدا کړي، نو دلته به د افغانستان ولس او د افغانستان خلک به د سولې د روانې پروسې څخه دومره ناراضه چې په آینده کې به ورباندې باور ونه کړي.
دا به هم واوري چې د نړۍ مشرانو ژمنه کړې چې د کورونا وایروس د مهارولو لپاره به پر طبي ازموینو، دارو درملو او واکسین کار چټک کړي. دغه ورځ په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام درته لرو. ملتیا مو کوي. ورسو د خبرونه د سر موضوع ته: ولی افغان حکومت او طالبانو خپل پسرلنی عملیات اعلان نکړل؟ د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې د سولې خبرو اترو ته د درناوي لپاره یې تر دې دمه خپل پسرلنی عملیات نه دی اعلان کړي. اخوا طالبان هم وایي چې تر دې دمه د دغې ډلې نظامي کمیسیون د پسرلنیو عملیاتو په اړه خپله پریکړه نه ده اعلان کړې، خو دواړه لوري یو بل پر تاوتریخوالي تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د شمالي اتلانتیک سازمان یا ناټو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه راټیټ او د سولې پروسه سره یو ځای سي. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیز را کوي چې هم د اوسره سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کښه ده. فیروزه، خبرونه ته شرغله.
ډیر زیات مننه. سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. لوی میاستې زیات په تیرې دو سره د نوي کال لپاره نه تر دې د افغان حکومت او طالبانو دی یو بل پر وړاندې خپل پسلنی عملیات نه دی پیل کړي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د هغې توافقنامې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې اړوند لاسلیک شوی، هغه ته په درناوي تر اوسه د عملیات نه دی پیل کړي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په خپلو حملو کې هیڅ بدلون نه دی راوړی او هر ورځ له لسو په زیاتو ولایتونو کې په افغان ځواکونو حمله ترسره کوي.
خوب شما را د جریان هستیم که پروسه سول
د جریان دی. وایي تاسو په جریان کې هست چې د سولې پروسه روانه ده. موږ نه غواړو دغې پروسې ته زیان ورسوو او غواړو چې په افغانستان کې جګړه له سیاسي لارې پای ته ورسیږي. د همدې له امله موږ دا مهال په فعاله دفاعي حالت کې یو. د ناتو پوزي سازمان په شورا کې د غړو هیوادونو سفیرانو پرون د جمعې په ورځ د ویلامي په خبرولو سره د سولې په پروسی کې البته د سولې پروسی اړوند هڅو ته په اشاره سره وویل د محل په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه د منلو نه ده. ناتو په دې اعلامیه کې ویلي طالبان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو عاملین دي. د امریکا د دفاع وزیر مارک سپیر د طالبانو غوښتنه وکړه چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابرولو لپاره دی په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم کړي. مارک سپیر پرون جمعې په ماښام باندې په خپل ټویټر پاڼه ولیکل اوس هغه وخت را رسیدلی تر څو ټول لوري د سولې په برخه کې د رامنځته سوي فرصت نه ګټه واخلي. تر هغه وړاندې د ناټو عمومي سرمنشي ینس ټولټنبرګ هم پرون د جمعې په ورځ له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د نه منلو تاوتریخوالي کچه راکمه کړي او له ځن پرته دی له افغان حکومت سره د مذاکراتو باب پرانیزي. تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني هم پر طالبانو غږ کړی چې د روزي میاستې لپاره دی اوربند وکړي هغه څه چې طالبانو منلې رد کړي دي. طالبان ادعا کوي چې د دغه ډلې وسلوال په دفاعي حالت کې دي او شپېته سلنه جګړه یې راکمه کړې ده. طالب وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغه ډلې وسلوال هلته هم لیکوي چې د افغان امنیتي ځواکونو لوري امنیتي پوسټي جوړ کی او یا هم د حملو قصد ولري. مجاهد وایي دا ډله چمتو ده چې د افغان دولت لوري د دوی د 5000 بندیانو تر خلاصون وروسته بین الافغانی مذاکرات ته لاړ سي. نوموړي د طالبانو د پسرلنی عملیاتو په اړه وویل چې تر دې دمه د طالبانو د نظامی کمیسون لولوري په دې اړه پریکړه نه ده اعلان شوې، خو د افغانستان ملي دفاع وزارت د طالبانو د اداره دوي او وایي چې دغه ډله که څه هم په نوې نوم عملیات نه کوي خو خپل حملو ته شدت ورکړی دی. له دې سره د پوځي کارپوهانو له ډلې میرزا محمد یارمن په دې باور دی چې طالبان غواړي له افغان امنیتي ځواکونو سره اوربند وکړي خو د هغه په خبره پاکستان یې مخنیوي کوي. دای وای طالبان نه غواړي جګړه وکړي خو د پاکستان د امر تابع دي ځکه چې مرکزونه او پانګې په پاکستان کې دي او نشي کړای د پاکستان له فرمایش نه ودول وکړي. یارمن په دې اړه چې ولې تر دې د طالبانو خپل پسرلنی عملیات نه دی اعلان کړي دغه ډلې د هغې هوکړې لپاره دای وای دغه ډلې د هغې هوکړې لپاره چې له امریکا سره یې کړي خپل پسرلنی عملیات نه دی اعلان کړي، خو د ښاغلي یارمن په خبره طالبان په نا اعلان شویو عملیاتو کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره جنګیږي. بلې فریبا جانې
ډېره مننه کوم فیروزه عزیز. دوستانو واموریدل چې افغان حکومت او طالبانو د پسرلنی عملیاتو د نه پیلېدو پر دلایل باندې ژغیدل دي. خو ځینې سیاسي کارپوهان بیا وایي چې طالبان د افغان حکومت نړیوالې ټولنې او خلکو له لوري د اوربند غوښتنه ونه مني، د خلکو پر وړاندې بلا منفور سي. د پهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات وایي چې کته هم طالبانو ته د واک لپاره جګړه شو وسیله ده، خو ورته پکار دي چې تاوتریخوالی راکم او د سولې پروسې ته دي هڅه وکړي. له ښاغلي سادات سره به هم زما همکاري فیروزي عزیزي مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې چې طالبان ولې اوربند ردوي.
تودیدو که اساسی نقش رو باولش و اساسی نقش داری یو داده چی طالبان لپاره ده جگره یوازینه برگننگ چپ کاری، یعنی دوی لپاره فقط یوازینه وسیله ده چی کولشی ده افغانستان ده حکمت تا امریکانو سر پی خبری وکری. جگره یزی کتله لپاره یا جگره مال دل لپاره جگره وصله وسی نو بنا پرده منی دیر مشکل ده چاگوی ده لجگره سی خلاص وخلی.
تو فکر کوای دا وس کومه غختنه کیږي د اوربند لپاره طالبان نه منی رد جواب ورکوي، د پخپل پراتلونکو کې د سولې په پروسه باندې څومره تاثیر کولای شي؟
لمړی خدای ده چې پروانی لحاظ د افغانستان خلک او د افغانستان ولس ته قابل د منلو نه اوسي، یعنی احیانا که روان تاوتریخوالی روان بد وضعیت دوام پیدا کړي نو دلته به د افغانستان ولس او د افغانستان خلک به د سولې د روانې پروسې څخه دومره ناراضه چې په آینده کې به ورباندې باور ونه کړي. دویمه خبر د هغه کورنۍ او هغه فامیلونه خصوصا یا هغه افغانان چې په جګړه کې مستقیما متجرره کیږي، د هغوی فامیلونه، د هغوی اولادونه وژل کیږي، په آینده زمان کې هغوی مستقیما متجرره کیږي. دوی لپاره حداقل هیڅ بیا که اوس د سولې یو هیله پیدا شوې اوسي آینده کې هیڅ د سولې هیله نه لري، هغوی لپاره سوله یو اهمیت ترلاسه ورکوي. په ضمن کې که روان وضعیت مخته لاړ شي ممکن افغان حکومت یا د نړیواله ټولنه په سر کې امریکا دوی د سولې د روانې پروسې څخه ناراضه شي، بالاخره یو حد ته ورسیږي چې ممکن پرمختګونه ونه شي او خنډ ایجاد شي. د هغه علتونه چې په سوله باندې بد اغېز پرې باسي. اما زه هیله مندې ما چې که چېرته موږ د سولې روان وضعیت وګورو دا باید په یو قوي اګریمنت یا په یو قوي قرارداد ترسره شي. درسته خبره ده پرمختګونه شوي دي د طالبانو بدن خوشی کېږي افغان حکومت په خپل وعده باندې تر هغه پورې چې باید عمل وکړي روان دی. ولې دا حرکت یو سلو ده، ممکن تخنیکي مسلې پکې اوسېږي، ولې هیله مې دا ده چې پرمختګونه زیات شي. همدارنګه د مرکچی پلاوی لیست ټاکل شوی ده، دا هغه څه پرمختګونه دي. اما مهمه دا ده چې باید په نظامي برخه کې پرمختګ وشي او په جګړې پر کموالي باندې بحثونه وشي. زما باور دا ده چې په غیر مستقیم ډول کولای شي سوله متجره کړي.
اوس د همدې لپاره چې تر څو هم جګړه راکمه شي او بالاخره پر اتلونکي کې که چېرې د سولې پروسه یو چیرې رسیږي په هغه باندې تاثیر واوسي، هغه هم د پام وړ. څه کول پکار دي دواړو لور ته؟ افغان حکومت څنګه کولای شي طالبانو ته دا قناعت ورکړه تر څو هغوی وربند ومني؟
دواړو لورې باید په یو معقول انعطاف پذیري چوکاټ کې ځان وګوري. یعنی طالبان که په دې خبره باندې فکر کوي چې خدوی لپاره د پنځه زره بندیانو خوشې کول یو هدف ته د سولې د اګریمنټ او د سولې قرارداد نه چې دوی ورڅخه تعریف دي، دا یو نامعقول برداشت ده. زما چېرته طالبان د فشار په توګه باندې جګړه استعمالوي د سولې پر وړاندې سرخم ده. په هغه زمان کې افغان حکومت که واقعا غواړي سولې ته لاړ شي یا څنګه چې دغه پرمختګونه باید چټک شي تر څو دلته د یو فرصت په لاس ورشي او دواړو لورو څخه استفاده وکړي. دې کې باید خنډونه، هغه خنډونه چې ایجاد شوي دي، د هغې په له منځه وړلو لپاره اساسي فکر وشي.
د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو پوه سید خالد سادات.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو ازادي رادیو اوري دوستانو اوړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس به ورسو له خان محمد سیند خبر د افغانستان اقتصادي خبرونه وورو.
د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي چې له پاکستان سره د ډنډ پټان د سوداګرۍ زلارې له بندېدو سره د خوراکي موادو او سبزیجاتو قیمت په بیساري ډول لوړ شوی دی. د دغې خونی مشر نصیر عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل دغه لار 15 ورځې وړاندې د پاکستان له لورې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف تړل شوې ده. نوموړي وویل اوس مهال له 15 پورې لارۍ درول شوي او هره ورځ 15,000 افغانۍ ورکوي. ښاغلی عالمیار وایي حکومت باید د دغه لارې د پرانیستو په هدف له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د هلمند د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي چې د کرنې وزارت سږ کال له بزګرو څخه 150,000 میټریک ټنه غنم پیري. د دغه ریاست د پلان او پروګرامونو مسؤل سید رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل دا لومړی ځل دی چې له کروندګرو په دې اندازه غنم اخیستل کیږي. ده وویل د غنمو د پیرېدلو دغه لړۍ د بزګرانو د اقتصاد د لوړولو په هدف ترسره کیږي. ښاغلی قلم وایي دا چې دا غنم په کوم قیمت وپیرل شي په دې اړه به وروسته پرېکړه وشي. یاد غنم به له اخیستلو وروسته د هلمند، کابل او قندهار ولایتونو په زیرمو کې وساتل شي او د اړتیا پر مهال به پر بېوزلو کسانو وویشل شي. او نن د کابل په ښار کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي، یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 12 پوله، یوه یورو 1 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 1 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومنه 4 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ روپۍ 950 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 450 افغانۍ.
دوستان اوس به مې یوه نړیواله موضوع راواخلو. د نړۍ رهبرانو ژمنه وکړه چې د کرونا وایروس د مهارولو لپاره به پر طبي ازموینو، دارو درملو او واکسین کار چټک کړي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په مشرۍ پر حل لارو په داس حال کې غور کېږي چې د نړۍ مسلمانانو په داس حال کې روژه پیل کړې چې د کرونا وایروس له کبله په کورونو کې ایسار دي، خو په څو هیوادونو کې خلکو د حکومت د سپارښتنو پروا نه ده کړې او په سلګونو کسانو په جماعت لمنځونو کې برخه اخیستې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په حواله سلام محمد سالی راپور لري په دنرن بیو ورو.
په داسې حال کې چې د کورونا وایرس یا کووید 19 په وړاندې د واکسین جوړولو لپاره هڅې چټکې سوي، د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل د کورونا وبا ته ماتې ورکول د اړتیا لري چې نړیوال سازمانونه او د نړۍ رهبران د خصوصي سکتور په پیاوړتیا کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش پرون جمعه یو رابلل سوي ویډیوي کانفرنس ته وویل نړۍ د کووید 19 ناروغۍ درملنې، تشخیص او د هغې په وړاندې د یو خوندي او اغېزناک واکسین جوړولو، تولید او په منصفانه ډول یې تر خلکو رسولو ته اړتیا لري. د یوې هیواد یوې سیمې یا د نیمې نړۍ لپاره واکسین نه، بلکې داسې واکسین او درملنه چې ارزانه، خوندي، اغېزناک وي، اداره سوې وي او د نړۍ په هره برخه کې هر چاته ورسیږي. په دغه ویډیوي کانفرنس کې د نورو رهبرانو ترڅنګ د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون، د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل او د جنوبي افریقا ولسمشر سیریل راماپوسا هم برخه اخیستې وه. چین چې دغه وایرس پکې اول کشف سو په دغه ویډیوي کانفرنس کې حضور نه درلود. د امریکا متحده ایالاتونو چې د روغتیا د نړیوال سازمان تمویل یې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دغه سازمان د کمزورو اقداماتو په تور ځنډولی هم په کانفرنس کې برخه نه واخیستې. د کورونا وایرس په وړاندې د مؤثرې مبارزې لپاره دغه کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې په نړۍ کې په کورونا وایرس دخته کسانو شمیر تر 2 میلیونو او 800 زرو اوښتی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په دې وایرس د مړو شمیر تر 1,90,000 اوښتی دی. د نړۍ په سطحه زیات کسان د امریکا په متحده ایالتونو کې مړي دي چې شمیر یې تر 2,500 زیات دی. خو داسې ښکاري چې په اروپا کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو تازه پیښې په کمیدو وي او په ورځني ډول په دې وایرس د مړینو شمیر هم په کمیدو دی چې د وبا ناروغۍ متخصصانو ته یې هیله پیدا کړې ده. سږ کال په میلیونونو مسلمانانو د روژې مبارکه میاشت په داسې حال کې پیل کړه چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په جوماتونو کې جماعت لمونځونه منع سوي دي. خو به د روژې په شپو ورځو کې د مکې مکرمې په مسجد الحرام کې په لسګونو زره کسان راټولېدل، خو د عمرې زیارت کوونکو د منع کېدو له کبله اوس دغه جومات تر ډیره تش ښکاري. که څه هم حکومتونو د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف پر یوه ځای د خلکو راټولېدل منع کړي، خو د انډونیزیا د اچا ولایت تر ټولو لوی جومات او د پاکستان په ګڼو ښارونو کې څو زره کسانو پرون د ماښام او ماخوستن لمونځونه په جماعت ادا کړل. په دغو هیوادونو کې ملایانو او محافظه کارانو له یو بل څخه د فاصلې ساتلو اصول مات کړي او په جماعتونو کې د راغونډېدو اوامر یې نه دي رعایت کړي. دې کار اندېښنې پیدا کړې چې په دغو هیوادونو کې شایي د کورونا وایرس خپرېدل لا چټک سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وبه جو پر منځنۍ صفه 12.89 او د ایف ام پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي او ری دلای سي. دوستانو لکه مخکې چې مو په راپور کې وریدل د نړۍ مسلمانانو په داسې حال کې روژه پایل کړي چې د کورونا وایرس له کبله په کورونو کې ایثار دي. د کورونا وایرس پر مهال د دینی علماو مسولیت څه دی؟ دینی عالم او د استرالیا د فتوا د شورا غړي ډاکټر افتخار احمد له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې خلک باید د روغتیا پالانو سپارښتنی جدن رات کړي او دینی علما دي هم خلکو ته د همدغه سپارښتنو پر سوالو کې کلکه هڅه وکړي. له شغل افتخار احمد سره صفی الله ستانکزی مرکه کړي ده. په سر کې له هغه پوښتنه کړي چې د کورونا وایرس پر مهال د روژې پر اتاک سره د دینی علماو مسولیت څه دی او څنګه د مسولیت ادا کولای شي؟
الحمدلله اکثریت اسلامي نړۍ د رمضان مبارک میاشت کې قرار لري او اکثریت روژه نیولې. نو یو برخه مسولیت هغه د روژې یا رمضان میاشتې پورې ارتباط نسی، یو برخه هغه بل ده چې دغه موجوده حالات او فضا کې چې موږ تاسو وښیږو چې د کورونا وایرس هر ځای کې منتشر دی، خلکو کې یو قسم ویره او خوف هم داسې فضا ګډه شوې ده. نو زه به دغه دواړو نقطو ته اشاره وکړم. اول دازو د رمضان مبارک میاشتې پورې دلته خو د علماو مسؤلیت دی چې خپل رعیت او خپل ملت صبر ته وهڅوي، ځکه روژه د رمضان مبارک میاشتې روژه هم د صبر میاشت ده او مختلف احادیثو کې او د قران عظیم شان په آیاتونو کې هم صبر ته ډیر ځات تلقین او توصیه شوې ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې د صبر جزاء د جنت نه پرته بل شي نشته. که یو انسان د الله یو عبادت تر سره کوي، دغه عبادت تر سره کول هم صبر ته اړتیا لري. یو انسان اودس کوي، یو انسان روژه نیسي لوګه تند تیروي په ځان باندې، یو انسان حج ته ځي مثلا دغه مشکلات تحمل کوي، دا ټول صبر ته اړتیا لري. نو دغه حالاتو کې چې اوس د وایرس مشکلات هم دي، هر کورنۍ مختلف مشکلاتو سره مخامخ دي، هر فرد مشکلات سره مخامخ دی، نو هغه انسان چې په داسې حالاتو کې هم صبر وکړي نو دا د مشکل هغه فشار به ذهني انسان باندې کم شي. همدارنګه علما باید خپل رعیت ته دا وایي چې دغه میاشت د همدردۍ میاشت ده او احادیثو کې هم د رمضان مبارک میاشت ته د مواسات میاشت ویل شوی مواسات هم دغه همدردی ته وایي چې یو د بل لاس ونیسو زمونږ تاسو ټولنه کې په همسایتوب کې په منطقه کې په کلی کې ولسوالۍ کې ډېر داسې خلک شته چې هغه بیچارهګان روژه به نیولې وي خو د ماښام د افطار دپاره به یو لقمه نه لري چې څه شي باندې افطار وکړي نو دغه باید بیان شي دوستانو ته مسلمانانو ته هغه چاته چې الله عز وجل یو څه امکانات ورکړي دي د خپل یو مسکین او بیچاره ورور لاس باید ونیسي بله مسله دا هم ده چې د رمضان میاشت دا د یو خلوت میاشت هم ده بالخصوص اوس وخت کې چې اکثر مساجدونه یا عبادتګاوي بندې شوي دي خلک په خپلو کورونو کې قرنطین دي نو زمونږ تاسو پخواني سلف صالحینو به ځان لپاره د خلوت یو چانس لټو چې زه الله سره یوازې شم نو دغه یو ښه فرصت د دوی لپاره چې د خپل رابطه الله عز وجل سره قائمه کړي نو دا باید علما د خلکو ته بیان کړي د قوانینو د رعایت او د صحیح تدابیرو توصیه باید په جدي شکل باندې وشي زمونږ تاسو افغانان ورونه ځنې یو تعداد دوی یادوم چې ډیر بې پروايي کوي ډیر بې باکي کوي دا کرونا وایرس ته اصلا توجه نه کوي ډیر سطحي دا مسله نسی حال دا چې دا دومره سطحي مسله هم نه ده دومره عادي هم نه ده او دومره بې پروايي هم ورته لازم نه ده نو دا باید علما دوی ته په ښه شکل باندې بیان کړي
کرونا وایرس له تابیس پرته مسلمانان سویان یهودان د ټولو لارو پیروان دوی نیولې دي دوی پریخته شوې دي او نږدې دوه لکه کسان مړ شوې دي خو مسلمانانو ته په داسې وخت کې چې اوس روژه راغلله او دغه ویروس هم اوس خپور شوی دی په اسلامي وادونو کې هم دا ویروس ډېر خلک اخته کړي دي په څه طریقه باندې به دوی وکولی شي چې په احسانه وجه باندې خپل ټول کارونه سم ترسره کړي
زمونږ تاسو مسلمانانو ته بالخصوص افغانانو ته دا لازمه ده چې دوی اولویات ته توجه وکړي اولویت دلته دا ده چې دغه مشکل پېښ شوی دی دغه مشکل څخه مخنیوي سره کوم شي مګر موږ تاسو په دغه سوشل میډیا یا رسنیو کې ګورو چې یو تعداد نوښته کوي چې دغه وایروس یا دغه وبا عامل مثلا فلانی هواد دی بل نوښته کوي چې بل هواد دی ځنې نوښته کوي چې دا یو عذاب دی چې په غیر مسلمانانو باندې راغلی دی مسلمان سرکار نه لري نو دلته د مسلمانانو توجه باید د دغه عواملو ته نوي چې دا وبا ول راغلي توجه باید جدي دې ته وشي چې دغه وبا مخنیوي سره کوم شي او دغه کرونا وایرس څخه انسانيت سره وژغورل شي
دینی عالم او د استرالیا د فتوا شورا غړی ډاکټر افتخار احمدو
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړئ پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه دوام لري په دوام کې ستاسو پیغامونه خبرو چې ازادي رادیو ته مرستولې دي په ګټه سره وورو
تاسو ل پیغامونو
من جون بشر دوسم د میدان ورتک اولاد د بنچا کورس ولای د ګډه د پیوند کلی د کورونا وایروس چې په ټوله نړۍ کې یو ستر بشري نورین د منتکړای د هر ورځ په تیرې دو سره په لاس هو کورنۍ د غم په تاغر کې نوي نو بنان د ګران هواد عام ولس څخه هیله کوم چې پیښه جدي ونیسي او د کورونا وایروس د وقایې لپاره لاس په کار شي که بې تفاوته پاتې شو نو خدای مکړه د یوه ستر بشري ناورین شاهدان به وو ځکه زموږ هیواد په سیمه او نړۍ کې د اقتصادي پلوه ډېر وروسته پاتې او منزوي دی او طبي امکانات مو ډېر محدود دي
رمضان د هلمند ولایت د ختم سیستم کې دا دنیا ټول په کرنټین دی یا د کورونو کرنټین کړی دی دا مسلمانانو خو د دکانونو د پورو کرایې نشي برابرولای سره دی په دا کرایې فریج په دغه وخت د کرنټین د کورونو یا د کورونو بندي یا کاروبار بندي د الله درزه سره د کرایې او د دکانونو او د پورو مهات کې نو الله تاسو خیر ورواچی او رئیس جمهور هم د حق لري چې په دا باره کې فورمه کول سره چې د مسلمانانو سره او یا دغه اعلان وکړه
نور پرادا ولایت پر اروت دی ول سوالی څخه ځنګ ستوم دا باندې چې دی یا د کورونا مرکی یا د نکی مرکی مقصد لوی مرکی په دا کدار کې چې دی چې د موږ منطقي څه باندې ستره پرایا پر معمول شی باندې سر نیول دی خو خیر اما دا چې وګورې چې خواران وای موږ د ملاقاتي خدای را خو بند او د اخر حکومت هم مشته نه هیڅ شی نه دی معنی معمول شی او پات څه د پیسې چې د ملاقاتيان چې دا د خبرې لاس ته تذکر په لاس شوی چې دا یو رګل 5000 جوړ کړی هغه هم زنګونه وای نه رسیدلی هغه کاشا پره چې ولې موږ دا وایښ ته د ولر مقام څخه چې دا بندان ته ډیره ښه ته وځو چې لکه اول خو لکه دوه مې لکه درنج مې لکه دا خر او مصرف ورکې ګوره السلام علیکم دا ما پیغام تو وایښ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو ازادي رادیو ته راستولې و موږ د ځانګړو خبرونو لاري تر اړوندو مسولینو پورې رسو خو کبیا هم تاسو په خپل سیمو کې ستونزې وینئ نو کولای شئ چې موږ سره یې شریک کړئ موږ به اړوندو مسولینو ته ورسو په دې سره په کابل کې 12:30 دقیقې سوې ځل بیا له اسد الله الدین څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد ویلي افغان مشران باید خپل هیواد او خلکو ته لومړیتوب ورکړي. ښاغلی خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه افغانستان ته یو تاریخي فرصت برابروي او د ده په ټکو په حقیقت کې نړیواله ټولنه له افغان مشرانو غواړي چې خپلو خلکو ته لومړیتوب ورکړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د سولې بین الافغاني خبرو ته د لار هوارولو په خاطر د تاوتریخوالی راکم کړي. په تیرو 24 ساعتونو کې په کندهار او هرات کې د کورونا لسګونه مثبت پیښې ثبت شوې دي. د کندهار د عام روغتیا رئیس محمد اشرف نادری نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې له پرون راهیسې کندهار کې 40 پیښې ثبت شوې. د هرات د عام روغتیا ریاست هم ویلي چې دغه ولایت کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 25 پیښې ثبت شوې. د غزنی ښار اړوند شالی سیمه کې د هوان یوې مرمۍ یو تن وژلی او 14 نورې ټپیان کړي. د غزنی امنی قمندانۍ ویاند احمد خان سیرت ویلي چې په دو کې اکثره ټپیان د کورنۍ غړي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. معلومه نه ده چې توغندی چا توغولی. د نړۍ مشرانو د کورونا ویروس د معاینې د درملنې او واکسینو په برخه کې د کار چټکولو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان په غونډه کې ګډون وکړ. دا کانفرانس د جمعې په ورځ جوړ شو. او وروستی خبر هم دا چې بریتانیا وایي د ایران لخوا د بالستیک توغندیو د ټکنالوژۍ په واسطه د مځکې مدار ته د سپوږمکۍ لیږلو اقدام د ملګرو ملتونو له قوانینو سره په ټکر کې دی.
له صدرالدین څخه مننه دوستانو. تاسو کولی سئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس هم د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو په ګډه به وره.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. زاود النافی حماتی او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چار وزارت وایي په نوې شمسی کال کې تر دې مهاله 300 هکتار ډیر مځکه د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له هیلی اسد څخه د نشې موادو په برخه کې د هنې مهمې پیښې واورو.
په بغلان ولایت کې یو تن د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان د حمل د میاشتې په 13 نیټه ازادي راډیو ته وویل د بغلان ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې په پولي خمري ښار کې د نشي موادو د قاچاق په تور یو نفر ونیو. دا کس پولیسو په داسې حال کې ونیو چې 6 کیلوګرامه تاریاک او 3 کیلوګرامه چرسی د کورولا موټر په ګاز ډبه کې پټ ایښي او غوښتل چې له ښار څخه د باندې قاچاق کړي. په نیمروز ولایت کې پولیسو د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان د حمل د میاشتې پر 13 نیټه ازادي راډیو ته وویل د نیمروز ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې په زرنج ښار کې 153 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. په دې نشي موادو کې 103 کیلوګرامه تریاک، 10 کیلوګرامه هیروین او 10 کیلوګرامه ښیښه شامل ده. دا نشي مواد په یو کورلا موټر کې پټ کړای شوي وو. د یادونې وړ ده چې د دې نشي موادو د قاچاق په تور هم یو نفر نیول شوی دی. په ننګرهار ولایت کې د نشي موادو د قاچاق په تور 3 تنه ونیول شول. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق اریان د حمل د میاشتې پر دیرشمه نیټه ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې په جلال آباد ښار کې په یو کورولا موټر کې 14 کیلوګرامه چرس ونیول. دغه ډول پولیسو د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د نشه یي موادو دوه خرڅونکي د څه اندازه چرسو سره نیولی دي او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو څخه 300 بې صرفنه معتادین راټول او روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول. د عامې روغتیا وزارت ویان وید مایار د سوار د میاشتې پر 1.5 نیټه ازادي راډیو ته وویل د کورنیو چارو وزارت د عامې روغتیا له نشه یي موادو سره د غوښتنې کمولو ریاست په همکارۍ د کابل ښار له بېلابېلو سیمو څخه 300 بې صرفنه معتادین راټول او روغتیایي مرکزونو ته یوړل.
راهکارهایې است که چطور بتوانیم معتادین بیشتره؟
موږ یو داسې پلان لرو چې څنګه وکولی سو ډېر معتادین راټول کړو، ځکه دا یو داسې ډله ده چې ډېر ژر ځان ورته رسیږي. دوی که څه هم کوچنۍ ډلې دي، خو دوی یو ځای نشه کوي او له لویو ډلو سره اړیکې لري.
د معتادینو راټولولو کمپاین د دې لپاره پیل شوی چې په معتادینو کې د کرونا ناروغي خپره نه شي.
هیلی اسد و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په نوې شمسی کال کې تر دې مهاله 300 هکتار ډیر مزکې د کوکنارو لکړ څخه پاکی کړی دي.
من ما فکر نه میکنم که کاهش چندانی بیاره بابا کشت مواد مخدر.
په دې اړه هم راپور لرو چې د فرا ولایت روغتیایي چارواکي وایي دوی غواړي سلګونه بیا سرپناه معتادین له کوڅو بازارونو څخه راټول کړي.
خلاصه ما خوشیم رزیم به این کار.
از مسئولین کلینیک صد بستر خوشمنده که
موږ د روغتیایي چارواکو په دې کار ډیر خوشاله یو. په زمین کې تحلیل لرو چې دلته ناروغان ډیر دي.
د بدیل مشهد پروګرام په اړه له یو مزکوال محمد ایوب رفیقی سره مرکه لرو.
تریاکو کښت په افغانستان کې د بزګرو یو خوش کښت نه دی. دوی بعض وخت مجبور سوي دي ودی.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلی سي. اوس خپرونه د کوکنارو د اړولو په موضوع باندې پیل کوو. په نوي شمسي کال کې تر اوسه پورې 300 هکتار ډېره مځکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه سوې ده. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاري ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو اړولو کمپاین ښه سم روان دی او تر اوسه پورې په هلمند، نیمروز او ننګرهار ولایتونو کې د دې بوټي پر ضد عملیات سوي دي. د کورنۍ چارو وزارت پخوانی معین میرزا محمد یارمن په دې اړه وایي چې د کوکنارو اړول د کوکنارو کښت نشي کمولی، ځکه چې کوکنار د افغانستان په ناامنو سیمو کې کرل کیږي او وروسته دا تریاک په هیروینو باندې بدلیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه امید زهیر مل وړاندې کوي.
سکال بیا د افغانستان په ځینې ولایتونو کې ښه پریمانه کوکنار کرل شوي او بزګران په نیخ وهلو یا تریاکو ټولولو باندې لګیا دي. هلمند، نیمروز او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې له یوې خوا په دې ولایتونو کې کوکنار کرل شوي، نو له بلې خوا په دې ولایتونو کې د کوکنارو اړول هم دوام لري. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاري ازادۍ راډیو ته وویل سکال بیا د افغانستان په ناامنه سیمو کې ډېر کوکنار کرل شوي او له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیرو 400 میاشتو کې وکولی شول چې 300 هکتار ډېر ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړي.
د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د 1499 شمسي کال لپاره د کوکنارو اړولو پلان جوړ کړی او د عملي کېدو په حال کې دی. تر دې مهاله د افغانستان په درې ولایتونو لکه ننګرهار، هلمند او نیمروز ولایتونو کې 415 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه شوې او دا مهال په ننګرهار ولایت کې عملیات دوام لري.
بزګران د کوکنارو د کښت دلیل د بدلې معیشت او زراعتي محصولاتو لپاره د بازار نشواله او د دې ترڅنګ د طالبانو لخوا د کوکنارو ته د دوی مجبورول بولي. د کورنیو چارو پخوانی معین میرزا محمد یارمند وایي چې د کوکنارو اړول د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید مخه نشي نیولی، ځکه چې کوکنار د افغانستان په ناامنو سیمو کې کرل کیږي او وروسته له کوکنارو څخه لاسته راغلي تریاک په هیروینو باندې تبدیلیږي.
عموما من فکر نمیکنم که کاهش چندانی بیاره به ما کشت مواد مخدر، به دلیل از اینکه
په عمومي ډول زه فکر نه کوم چې د کوکنارو اړول بعد د کوکنارو کښت کم کړي، ځکه چې کوکنار د هلمند، نیمروز او ننګرهار په هغو سیمو کې کرل کیږي چې د دولت په واک نه دي. په دې سیمو کې تاریخ راټولېږي او بیا وروسته په هیروینو بدلېږي. لا بلې خوا افغانستان ته هغه پریکرسرونه هم پریمانه راوړل کیږي چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. دا هغه څه دي چې له تاریخو څخه د هیروینو جوړول تیلار هوارا کړی دا
مساعد میکنه.
د افغانستان لپاره د امریکایي مرستو د څار ادارې اسیګار څېړنې ښیي چې د بدیل معیشت پروګرامونو نشټوالی او ناامنیو ډېروالي د کوکنارو اړولو بهیر ټکنه کړی دی. ښاغلی یارمن وړاندیز کوي چې د بزګرو زراعتي محصولاتو ته بازارونه وموندل شي او بدیلو کښتونو ته زمینه برابره شي، ډېری بزګران به خپله د کوکنارو له کښت خلاص واخلي او له بلې خوا به د هغه زیان هم مخه ونیول شي چې د کوکنارو اړولو له لارې بزګرو ته رسیږي.
امید ذهن مال و چې د کوکنارو اړولو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د کورنۍ چارو وزارت وویل په نوي شمسي کال کې تر دې مهاله تر 400 هکتار ډېر مځکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د هیروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس فرای ولایت زو او حالته د موتادینو حال اخلو. د فرای ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې د کورونا وایرس خپرېدو لامل غواړي د کوڅو بازار څخه سلګونه به سرپناه موتادین راټول کړي. د فرای ولایت عام روغتیا ریاست چارواکو په وینا د فرا په شار کې د 400 په شاوخوا کې به سرپناه موتادین ژوند کوي. دوی وایي کدا موتادین راټول او یو خوندې ځای ته یو نوړل سي، نو دا ویرسته چې په دې شهر کې د کورونا ناروغي په چټکی سره خپره سي. په دې اړه حافظ نورزاد راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه تمنا وحیدی وړاندې کوي.
د فرا ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې دوی غواړي د کورونا د مخنیوي له امله 400 به سرپناه متدین راغوند او په ځانګړو روغتیایي مرکزونو کې کرنټین او هم یې درملنه وکړي. د فرا ولایت د عامه روغتیا رئیس عبدالجبار شایق ازادي راډیو ته وویل کچېرې به سرپناه متدین له خار او غنګونی له ځایو څخه راټول نشي، دا ویرشته چې نه یوازې په متدینو کې بلکې په روغ خلکو کې هم د کورونا ناروغي خپره شي.
د عامه روغتیا ریاست د ټیم لخوا د 400 په شاوخوا کې به سرپناه متدین له عامه ځایونو څخه راټولېږي او بیا د شپږو میاشتو لپاره کرنټین یا په خوندي ځایونو کې ساتل کیږي. دوی به نه یوازې دا چې کرنټین وي، بلکې پر خوراک او څښاک سربیره به یې درملنه هم کیږي. د دولت لخوا به ټول امکانات ورته برابرېږي. موږ هیله لرو چې د شپږو میاشتو وروسته به دوی له دې ځای څخه رخصت شي.
زینو متدینو هم د فرا ولایت د دې کار هرکلی کړای دی. جمیل او ستار چیل اتو کالو راهیسې نشه کوي ازادي راډیو ته وویل
زه دوه دیرش کله نعمته کله کیږي چې نشه کوم. که دولت موږ ته دغسې امکانات برابر کړي، موږ به ډیر خوشحاله شو چې نشه پرېږدو.
خلاصه ما خوشیم، راضیم به کار.
از مسئولین کلینیک صد بستر خوشمنده که
موږ دروخته چرواک په دې کار ډیر خوشاله یو. زمين کې داخل لرو چې دلته ناروغان ډیر دي. تا 300 بسترې دروختون کفایت نه ورته کوي. دې ناروغانو ته ډیره پاملرنه وشي.
په دې اړه د فرا ولایتي شورا غړی داد الله قانې وایي چې د عامه روغتیا ریاست له کورونا سره د مبارزې امکانات ډیر کم دي.
د روغتیا چارو ریاست که واقعاً دوی توانایی د دی ولری چې دوی 400 کسر یو ځای کی او دوی داسې یو سنتر ورته مجهز کی، دا نیک اقدام دی.
د فرا ولایت د عامه روغتیا ریاست د اټکل لمخه په دې ولایت کې تر 500 زرو موتادین ژوند کوي چې ډیرې یې له ایران څخه راغلي دي.
درنو اوریدونکو، تمنا واحد و چې په فرا ولایت کې د موتادینو درټولولو راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د دې ولایت عامه روغتیا ریاست غواړي 400 به سرپناه متدین راټول او بیا روغتیایی مرکزونه ته یوسی.
تا
حقیقت سره پروگرام له دی وروسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبريږي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ریس پر مزنوی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس د کوکنارو د کښ پاړه د بدیل مشیات موضوع ترازو. د زراعت په برخه کې بدیل مشیات پروګرام بزګران هڅوي چې د کوکنارو پر ځای حلال کښ ته مخه کړي. خو دا چې دې پروګرام تر دې مهاله د کوکنارو د کښ مخه څومره نیولې ده، دې پروګرام د بزګرو او ځمکوالو لومړیتوبونو ته څومره پام کړی، او ولې د دې پروګرام په مرسته د کوکنارو کښ نه دی راکم شوی؟ په دې اړه مو له یو ځمکوال محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې د بدیل معیشت پروګرام څنګه ارزوي.
بدیل معیشت چې تاسو یاد کړئ، نونس خاله د مخه په افغانستان کې د تریاکو کښ صفر و. نو بعد د نونس خال د شروع څخه بیا تقریبا په 45 کالو کې چې په 2011 کې اوج ونیوي، دا تدریجي پورته شو. د دې تدریجي پورته کېدل یو عامل دا و چې دا ډیزاین سوی سم نه و، اولیتونه یې سم نه و، ضرورتونه د یو بزګر مشخص نه و. نو په خاطر باندې په عمومي سطح باندې موږ فکر کوو من هیڅ زمیندارانو په افغانستان کې چې ښه نتیجه نه دور کړي.
آیا موږ د پخوانیو تجربو څخه ګټه نه واخیستې؟ آیا د بدیل معیشت په نومو پخوانۍ تجربه نه درلوده او که نورې لتونه وي؟
موږ په خپل نوي زراعت کې بعض شیان درلودل چې ډېر ښه نتایج ورکړي او د خلکو پر اقتصاد ډېر مثبت تاثیر درلود. موږ په یاد چې موږ په یو وخت کې د مکسیپک په نامه باندې غنم راوړل افغانستان، او حکومت په دې کې ډېر فعال ونډه د وزارت زراعت ادرس ادا کړل. هغه دا و چې حکومت اعلان وکړي هر هغه څوک چې دا غنم کړي په هر پیمانه چې حکومت یې بیرته خریدار دی، در مارکیټ تقریبا 15 افغانۍ یا 4 افغانۍ پورته پاغه وخت ډېر لو خبرو. نو په خاطر باندې تقریبا که بس تاسو بعض ارقام په یاد یا تقریبا افغانستان په 2-3 کال کې کله شي نور میدامه پیدا کړ د غنمو د خاصه به خود کفایتي دی. د بلې خاصه موږ په هلمند کې یو تجربه وکړل. هغه دا و چې د پمبو کښت تشویق شو، او د پمبو کښت ومن د زارعینو په اصطلاح باندې زموږ دوام کښت یا سوزبرګ چې موږ ته وایي د کندهار په اصطلاح. نو حکومت هغه ته فابریکه جوړه کړل، د غړو فابریکه، او قیمت ورته وښو چې په دغه قیمت سره نیسو. نو ټول هلمند تقریبا په هغه وخت کې پمبه کرل او په ډېر ښه قیمت دولت سره نیول. دا دوه کامیابې تجربې موږ په خپل عنعنوي زراعت کې درلودلې چې په هغه وخت هیڅ بزګر ضرورت ودې تر درلودلې چې د تریاک ته مخه کې په زمن کې یقینا د حاکمیت قانون ډېر مهم دی په دې مسایلو کې.
که په عمومي ډول راته ووایاست چې د بدیل معیشت د پروګرام د ناکامۍ عمده علتونه څه وو؟
ترغه ځای چې زه خبرې مې ده بدیل معیشت یو بخش د پروژې و د مواد مخدر د ورولو په ارتباط باندې. په دې کې عامه پوهاوی ډېر مهم دی. قانون حاکمیت د قاچاقبرانو مخنیوي ډېر رول لري. معتادینو کموالی چې داخلي عرضه او تقاضا موجود هغه پکې باید مد نظر ونیول شي. منطقوي همکاري باید لازمي. موږ اوس په دې ټول مهم موضوعاتو کې فقط بدیل معیشت مخدي نور ټول پروژې د دې پروژې ټول فلج دي.
تاسو د اداري فساد خبره وکړه، د بدیل معیشت پروګرام کې به د اداري فساد کوم اړخونه و چې دغه پروژه به دې ته نه پریشي چې هغه مطلوب نتیجه ځین ترلاسه شي؟
په دې موضوع کې هغه شی ته موږ ګوته نیسو چې هر هغه شی چې وزارین ته مفید تمامیږي په دا اوسنی شرایطو کې هغه تر زارینو پر ورسیږي. مثلا موږ بعضې د تخمونو چې وزارین ته توزیع سوي دي هغه د خاص مرض سره مخامخ سوي دي. هغه په دې خاطر باندې دوی اقلیم نه دی مطالعه کړي، او هغه مرض لپاره بیا دواوې یوازې دوی لري. په هر څه قیمت چې راوړلې، په هر نو فساد چې راوړلې، زارین د دې توان نه لري چې دغه ادویجات ځان ته رانیسي. نو په دې خاطر باندې فساد اداري ډېر لوی رول لوبوي. که زارین ته خپل شی پر سم وخت باندې پر سم کیفیت باندې ونه رسیږي، یقینا سم نتیجه نه ورکوي.
تاسو د لومړیتوبونو خبره وکړه، کم لومړیتوبونه په پام کې ونه نیول سول چې دې پروګرام ښه نتیجه ورنه کړه؟
اولین شی دا دی چې د زمیندار لپاره دایمي اوبه او موثرې اوبه لازمي دي. موږ د ابیارۍ په ارتباط باندې نه په بدیل معیشت کې غټ دمونه جوړ سول. د سطح د اوبه په ترمزي کې لاندې ډېره کښته شوې ده. په اخر کې په ټول جهان کې کښته شوې ده، په افغانستان کې بیخ ډېره محسوسېږي. یعنی په بعض ساحو کې موږ مجبور یو چې اوبه د 100 متره سره امیقسانو سره اوبس یا 150 متره سره اوبس. دا ډېر پر مصرفه کار دی، او موږ کدای سی چې په ډیر لږ سرمایه گذاری باندې دمونو جوړ کو چاغه وکول زم ذکر چارج کې برته د بیاری په ارتباط باندې په سہولتو کې یو میکانیزم سوی سیستم د بیاری راته معرفي کی. مثلا په افغانستان کې د تاکانو په ارتباط باندې دوی ډیر مصرفونه وکړل، ډیر زارینو ډیر نقصونه ورته وسول، په دې خاطر چې د عقل درې کله سرور کله د چم ځکه بیل کشته او بیل حاصله صفاته سول، په دې خاطر باندې چې دوی تجربه پر کول چې دوی د ډریپ سیستم د بیاری چې د پیپو کې او بده د تاکو بیخت ورکول کیږي دا تجربه کول او هغه موږ اقلیم نه لپاره جوړ نو ما خپل ساحه کې کوشش پر وکړ، په ډیر زیات کوشش پر وکړ چې وکول سم دا پروژه کامیاب شي، په دې خاطر چې مصرف پر سوي، په دې خاطر چې زمام ځکه بیا اصلاحات پاتې سوي، مګر درې کال بعد څلور کال بعد هغه وڅ ولغه، په دې خاطر چې موږ اقلیم دغه سیستم د بیاری نه قبلي، یا مثلا زه وبنلم چې ځکه په وکرم د پول راته جوړ کړی دي، یا مثلا زراعت کې موږ د اشر سیستم ډیر موافق سیستم چې د ټولو منطقې بزګر بسر اټول څخه خپل د وبو لارې به پاکول، دا په ډیر سیستم په ډیر خوشحالي دا کار کاوه، او اوس هغه مقابل کې دوی مزدوران راولې، اول خو مزدور د فساد ډکه یو پروسه ده، مثلا سهمونه د مزدوران رانیسي چې یو ملک یا څوک یو مخور یو کمانډان وایي چې مثلا 50 بزګر زدر کوم چې پیسې ماته راکاو
کپلن ټوکر اتو چې د بزګر سره باید څه ډول مرستي وسی چې سناسه په شو باندې ودرل چې د نشي بوټو کرول ته مخنه کی.
زه فکر کوم چې اولین ضرورت د بزګر هغه وبدي د اوبو په اړه کې که وزارت زراعت کې انکشاف دی اته یو منسجم همکاري سره وکړي چې دوی بعضه ساحاتي چې په ډیر لږو پیسو باندې په ډیر لږ سرمایه گذاري کېدای شي چې هغه دمونه جوړ شي او کولای شي دایمي او ډیر اوبه بزګرو ته ډیر مزکی خړوبې دوام دادی چې کومکونه سوي دي چې مثلا د بعضو شو تخمو یا د شو وسایل کومکونه سوي دي، هغه وسایل تر موږ پر نه رسیدي، هغه په مابین کې د فساد ادارې دونه د صحه پراخه کړی ده کړه وزارت زراعت یا دغه ارګانونو چې سره شریکان دي یو بل میکانیزم ته جوړ کی، زه پر شکل د میکانیزم نه وایم چې څنګه وکولای شي به تر دغه کومکونه او هغه طریقې چې د کښت لپاره دی هغه به تر شکل ورسی دا به شزيري تریاکو کښت په افغانستان کې د بزګرو یو خوش کښت نه دی، دوی بعض وخت مجبور سی وي دی ودی ډیر زمیندار ډیر غر زمیندار ودی ته لیواله چې خپل ځکه په باغو باندې تبدیل کی، باوجود دې چې ستونزې ستاسو تجارت مثلا د قندار د انارو مثلا تیر کال یو ډیر لو فاجعه.
درنو اوریدونکو تاسو د بدیل مشهد پروګرام پاړه د یو ځمکوال محمد ایوب رفیقی مرکه اوریده. شاغلی رفیقی وویل چې دا پروګرام ځکه مطلوبه نتیجه نه ورکړي چې د بزګورو لومړیتوبونه اغوشتنې په پام کې نه نیول سوي، د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره باید د نشي موادو د قاچاقو مخنیوي، د معتادینو درملنه او د سیمې د هیوادونو همکاري ته هم پر پام وسی، خو که دا کارونه ونه سي یوازې د بدیل مشهد پروګرام د کوکنارو د کښت مخه نسی نیولی.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا در شری
په حنا
زمې مون په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو دا د هزار کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامیک صدا سي د چی نسیمه ناروغ وي او د علاج لپاره ډاکټر ته ورځي، خو ډاکټر تر معاینات ورسته د ویدا سي ناروغي ورته وایي چې نسیمه هیڅ شپات کیږي. دا چې نسیمه څه ناروغي لري، اصل کیسه څه ده او ورسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
د بکس کې ما پودر یې و اوس نه ښکاري، نه پوهېږم چې څه شو. خزه او خزه چېرته یې؟
لاس مې بند دی، ډوډۍ پخوم، څه وایې؟
وایم ډوډۍ پرېږده، له لوږې به نه مردارېږي، ته یو ځل راشه. یاره یو خو د دې ښځې نه راځه، ته پوزې راغلی یم، خامخای بیا زما پوډر چېرته اچولی دي؟
دا دی راغلم، څه دی ویل؟
ما په بس کې د پوډر یوه پوړۍ یخې وه، اوس نشته دا څه شوه پس مکه نه راوته او که اسمان ته پورته شوه
د غم پوړی دې سه داسې راته ووایا چې زهر دې څه کړل
ما ته خو زهر وي مان ته خو اصل دی اصل هر شی چې بولی بولی اوس دا راته ووایا چې پوډر څه شوه پوډر
هغه مې په ډیران واچول څو واره مې درته ویلي دي چې خپل ژوند خو دې تباه کړه اوس غواړې د اولادونو ژوند هم تباه کړي د باندې تپوسه او غم لړلی پوډر دی کور ته ولې راوړې
اوس ښه شو په کلي کې تربرونه پیغوران کوي او په کور کې دا راته تربوره شوه څنګه ما ته پوډر را پیدا کړه ګنه بوسته کې مې وباسم
زه پوډر له کومه کړمه زه خو د پوډرو دکاندار نه یم
بلاندې ماتشه ولې دې زما پوډر نشته غورځول
ښه مې وکړه بیا هم دا کار کوم دې کور ته به زهر نه راوړې بس ته چې یوازې ته په زهرو کا کړې
دې کور مشره اوس څه شوې اوس منې زهاره وکړم نہاری
سر میں درد پتا ہو دماغ میں باندھی رکشا تو لکھا رہا دے پاس نسوار درتا راوڑم چنگ سو نسوار دے
راوڑل میں
سړیا د پاسې نسوار خو مالی دلی دي د دې نسوار رنگ بل ډول نه دی دا نسوار داسې سپین بخون غوندې دي
دا خاص ناسی نسوار دی دا هر ځای نه پیدا کیږي او په ډېرو پیسو مې رانیولې دي ته یو ځل استعمال کا بیا مو د سر درد ونه وینې همدا اوس یې پزه کې کش کا
سمه ده ڈاکٹر صاحب سلام علیکم
وعلیکم سلام رضا پدغه چوکې کېنه څنګه شو ماینا دی وکړل
او ډاکټر صاحب
ته راکړ
ها دادی
تا ویل چې ځان می درد کوي خو دې ګرځي خوب نه لري او ګنګ سي
او ډاکټر صاحب ام د سیما خو په ماینا دی کې سدي
هغه به ورسته درته وایم ته دا راته وایې چې کوم نشه خو به نه کوي
نه ډاکټر صاحب نشه نه کوم یوازې پزې نسوار کوم
د پزی نسوار خیر دی نورې نشي یادوم مثلا چار ستاریا یا هیروین خو بنڅ کوي
نه ډاکټر صاحب بل هیڅ نشانه کو
په کور کې مو خو بل څه کم نشانه کوي
ډاکټر صاحب میړه می پوري دی په خو به می هر ورځ ور سره جنجالو چې دا غم لړلی پودر مڅ کوي او خو څه نور ته وایم
نو اوس ولې څه نور ته وایې
که زه جنجال ور سره وکم بیا دای نسوار نه راته راوړي او دا نسوار بل ځای نه پیدا کیږي بس یوازې د ته معلوم دی او بیل د نسوار او ما ته خوب نه راځي
بس بس پوښوم زه ولا ایران شوم چې په مایناتو کې دی راغلی چې ته پوډری یې خو ته وایې چې زه یوازې د پزې نسوار کوم
څه شي زه پوډری شوم یم ما خو هیڅ ګل پوډر نه دي څکولی نو بیا څنګه پوډری شوم
تا خپل ویل چې میړه می پوډر څکول نو ما به جنجال وسره کوم نو د دې لپاره چې میړه دې په آرام خپل نشه وکړي ته یې هم په نشو اخته کړې
زه څنګه په پوډر اخته کړم
ما ستاده نسوار بوتل هم لابراتوار ته ورواستو له دې معلومیږي چې میړه دې د پازي په نسوارو کې هیروین ګډول ته په دې ډول پوډری شوې
وسریا ستاسو ژوند خو مخ کې لا تا وشوې وو زما ژوند دی ولې لا تا پاک تومره نو یاد دشمنی دی ولی را سره وکړه اما خوستا خدمتونه کول او هیڅ وخت نه بد نه دی در سره کړی ته څنګه میړه زما سره دی ولی دومره جفا وکړه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بل خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان
Azadi Radio tasviri khabaruna
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns
It's a horrible horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi